ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خپریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د کابل نیوز تلویزیون د خبرونو پر بندیدو خوشنی وښوده. د ادارې پرون په یوه اعلامیه کې وویل له یوې لسیزې خپرونو وروسته د دې تلویزیون د خپرونو بندیدل به په افغانستان کې د راپور ورکولو په ډګر کې خلا رامنځته کړي. ویل شوي کابل نیوز پرون د هغه څه له کبله چې فشارونه بلل شوي د خپلو خپرونو د بندیدو پریکړه اعلان کړه. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په وروستیو میاشتو کې ګڼې نورې رسنۍ هم په ځانګړي ډول ولایتي رسنۍ د زیاتو ننګونو له کبله یا تړل شوي یا په مالي لحاظ له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې سږکال د کوکنارو په کرکیله کې په سلو کې 2 زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل کلنی راپور کې چې پرون خپور شو دا خبر ورکړی. د راپور له مخې په 13 اپریل میاشت کې د کوکنارو پر کرنه د بندیز په اړه د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده له فرمان سره سره د افغانستان د کوکنارو کروندې پراخې شوي او د افغان کروندګرو عواید چې په 2021 کال کې 425 میلیون ډالر وو سکال 1.4 میلیارد ډالر ته لوړ شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړ او ویل چې په تېر یو کال کې په افغانستان کې د مخدرو موادو پر کار، تولید او قاچاق کلک بندیز لګیدلی دی. یوې برتانیا میشته غیر حکومتي ادارې له هغو شاوخوا 1500 کورنیو سره چې د وروستیو طبیعي پیښو له کبله لوګر ولایت ته بې ځایه شوي دي د بیلابیلو توکو مرسته وکړه. په کابل کې د هیلپینګ اورفنس بنسټ مسؤول سمیع الرحمن ازادۍ راډیو ته وویل دوی پر دې کورنیو د خوراکي توکو کڅوړې وویشلې.
په دې کڅوړو کې اوړه، وریجې، چای، لوبیا، بوره، غوړي او مکاروني شامل وو. دغه کورنۍ د وروستیو زلزلو او نورو طبیعي حوادثو له کبله لوګر ولایت ته بې ځایه شوي وي.
په دې وروستیو کې سختو ورښتونو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې سیلابونه وبهول چې ګڼو کورنیو ته د سر او مال زیان واړاوه. کیف وایي د اوکراین له دریو بندرونو څخه د غلو دانو صادرات چې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړتو پیل شوی وو له اړوندې موافقې د روسیې د وتلو له کبله له نن څخه بندیږي. که څه هم ترکیه هڅه وکړه چې د یوې حل لارې په موندلو سره روسیه له دې اقدام څخه راوګرځوي. مسکو تېره اونۍ اعلان وکړ چې له دې موافقې وځي او پر اوکراین یې تور ولګاوه چې د بشري مرستو له دهلیز څخه د ناوړه استفادې په کولو سره د کریمیا په ټاپو وزمه کې د روسیې پر کښتیو برید کړی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې لکیف څخه د رښتینی ضمانت غوښتنه وکړه چې له دې بشري دهلیز څخه د پوځي اهدافو لپاره کار ونخلي. کیف دا تور به بنسټه بللی او ویلي دي چې روسیه له دې توافق څخه د وتلو لپاره د پلمې جوړوي. اوکراین نړۍ ته د غلې دانې د صادراتو یوه لویه سرچینه ده او د دې صادراتو بندیدل به د نړۍ میلیونونه وږي وګړي اغیزمن کړي. او په اسرائیلو کې د پرونیو انتخاباتو اړوند نظر پوښتنه ښایي چې د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ خیپال پکې مخکې دي. که دا نظر پوښتنه له اصلي نتایجو سره سمون ولري نو نتنیاهو به چې 14 میاشتې مخکې د صدارت له مقامه لرې شو او په اپوزیسیون کې و یو ځل بیا صدراعظم شي. د هغې نظر پوښتنې له مخې چې نتایج یې پرون ماښام خپاره شول د اوسني صدراعظم یایر لاپید ګوند به په دې انتخاباتو کې ماتې وخوري. د کان په نوم د اسرائیل لو یو ټلویزیون د رایو د اویا صندوقونو د نتیجو په اساس اعلان وکړ چې د خیپالو ائتلاف د پارلمان له 160 څوکیو څخه د 12 او منسپال او کینپال ګوندونه د 450 څوکیو په ګټلو بریالي شوي دي. ازادي رادیو اوري چې د سهار له 8 د ماخام تر 8 ورځې د اونۍ خبريږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف یو ځل بیا په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د خوندزیو د بیا پرانیستو غوښتنه کړې. د یونیسف د بهرنیو ارتباطاتو مشره چې افغانستان ته په سفر تللې ده وایي په جلال آباد کې له هغو نجونو سره کتلی دي چې تعلیم ته لیوالې دي. نن 409 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. تعلیم ته لیوالې نجونې وایي چې دې ته په تمه دي چې یوه ورځ به دوی ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د بهرنیو ارتباطاتو مشره ډامینیک ایزیبل هایت چې تیره یکشن به افغانستان ته تللې وه وایي له ګڼو داسې نجونو سره یې کتلي چې تعلیم ته خورا زیاتې لیواله دي. هغې پرون ناوخته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې هم نجونو د خپلو هیلو خبرې ورته کړې.
In a school in Jalalabad I met extraordinary
دا جلالآباد په خونځي کې مې فوق العاده افغان نجونې ولیدې. وای هم نشرمېده بلکې خبرې وکړې او د خپل راتلونکي په باب یې د خپل هیلو کیسې راته وکړې. تر هر څه مخکې تعلیم د دوی په ذهن کې دی. 12 کلنې نجيبې راڅخه غوښتنه وکړه چې اوسنۍ او بل فعل چارواکو ته ووایم ټول نجونې د دې مستحق دي څو تعلیم ترلاسه کړي.
بلخوا په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشره سموت وایي د ټولو نجونو خپلوان او د کورنۍ غړي امدا هیله لري چې نجونې یې له تعلیمه برخمنې وي.
په ټول افغانستان کې تعلیم ته د نجونو د هغو دورونو مندو پلرونو او محلي مخورو غوښتنه خورا زیاته ده، ځکه خلک په دې پوهیږي چې دا له بېوزلۍ د وتلو یوازینۍ لاره او د سوکالۍ کیلي ده. تعلیم د هر ماشوم لپاره.
هغه نجونې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسي کولی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي لوی ارمان یې د خپل پاته تعلیم بشپړول او د افغانستان په آبادۍ کې ونډه اخیستل دي. د یولسم ټولګي زده کوونکي مدینه ازادي راډیو ته وایي
طالبان څخه دا غواړو زموږ مکتب خلاص کړي، موږ د لیکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو، موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی، موږ پوهېږو چې له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي، دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي، موږ خپل مکتبونه بېرته راخلاص کړي.
نن چهارشنبه 409 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې انجنونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد ویلي چې په دې اړه کار روان دي او ژر به له شپږم ټولګي پورته د انجنونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي.
ولسواکی
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د روسیې لخوا د اوکراین جګړې ته د افغانستان د پخوانیو کومندو ځواکونو د ګمارنې په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه افغانان کولی شي له بېلابېلو لارو ځانونه متحدو ایالتونو ته ورسوي. د امریکا فارن پالیسي خپرونې د لومړي ځل لپاره په تېره اکتوبر میاشت کې راپور ورکړ چې روسیه د افغانستان د تیر جمهوري نظام د کومندو ځواکونو د استخدام په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځو چارواکو ویلي روسیه د اوکراین په جګړه کې له سختو ستونزو سره مخامخ شوه ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
افغان ځنګړي ځواکونه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ترڅنګ جګړو کې برخه اخیستې وه او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ایران ته تللي، د روسیې لخوا د اوکراین جګړې ته د استخدام په حال کې دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس تیره دوشنبه د افغانستان د درویو پخوانیو جنرالانو په حواله دا راپور ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وایي په دغو راپورونو خبر دی خو تاییدولی نسی. خو پرایس زیاته کړه دا څه پټه نه ده چې کرملین په پراخه پیمانه هڅه کوي په اوکراین کې د جګړې او په واقعیت کې مړه کېدلو لپاره کسان جلب کړي. نیټ پرایس د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې یو خبری کانفرنس ته په دې باب وویل
هغه څه چې تاسو ته ویلی شم دا دي چې افغانانو ته ځینې لارې چارې شته چې د امریکا متحدو ایالاتونو ته سفر وکړي او امریکا ته خپل کور ووایي. یقینا د اس آی وی پروگرام هدف هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د شل کرن پوځي ماموریت پر مهال د امریکا د متحدو ایالاتونو همکاران او شریکان وو. دغه راز د پی ون یا پی یو پروګرام هم شته چې امریکا ته د کډوالو د منلو یو پروګرام دی چې پر شرایطو برابر کسان یې په مرسته په مناسب ډول امریکا ته سفر کولی شي.
خو معلومه نه ده د افغان کمانډو هغه غړي چې اوس په ایران کې دي د مسافرت او مهاجرت د پروګرامونو له لارې ځانونه څنګه امریکا ته ورسوي. د راپورونو له مخې اټکل کېږي چې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو له 20,000 تر 150,000 پورې پوځیان به د 2 لسیزو پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر څنګ جنګېدلي وي او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال یوازې 200 تنه افغان افسران بهر ته لېږدول سوي دي. د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې یا سی آی ای یو متقاعد افسر مایکل مولروی چې په افغانستان کې هم کار کړی اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي هغه څه چې ژمنه مو کړې وه دغه کسان مو له افغانستانه ونه ایستل، اوس یې ناوړه عواقب ګورو. د راپورونو له مخې د افغانستان ځینو پخوانیو پوځي جنرالانو ویلي چې روسان غواړي د افغانستان په زرګونو ځانګړي یا کمانډو ځواکونه په خپلو بهرنیو کنډکونو کې جلب او جذب کړي. ویل سوي چې دغو کمانډویانو ته د میاشتې د $1,500 معاش د ورکړې دوی او کورنیو ته یې د خوندي پناه ځای د ورکولو ژمنه سوې ده. د بشري حقونو د څار سازمان د راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړیو دریو میاشتو کې د عمومي عفوې له ژمنې سره سره د تیر نظام د ملي اردو استخباراتو او پولیسو څه باندې 300 غړي یا وژل سوي یا لا درک دي. په وروستیو کې د افغانستان په تیر نظام کې د دفاع وزارت د دفتر رئیس جنرال عبدالرؤف ارغندیوال چې د ظفر قل اردو د قمندان په توګه یې هم دنده ترسره کړې ازادي راډیو ته ویلي
د هغو معلوماتو له مخې چې دوی اونۍ مخکې زموږ همسنګرانو لخوا چې د ایران او پاکستان په څیر هیوادونو ته کډوال شوي راکړل شول، چې روسان د واګنر امنیتي شرکت لخوا د کوربه هیواد په همکارۍ چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو اکثریت پکې میشتي او له بده مرغه ځینې افغانان چې مخکې روسیې او ایران ته کډوال شوي د دغو دریو جریانونو په هماهنګ هڅه کوي چې ځانګړي ځواکونه کماندو د ملي اردو او ملي امنیت خلې جلب او جذب کړي او روسیې ته یې ولېږدوي چې د اوکراین په جګړه کې وکارول شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهوری پال ګوند د اګست میاشتې په راپور کې خبرداری ورکړی و چې د امریکا لخوا د افغان کمانډو او ځانګړو ځواکونو روزل سوي کسان شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جنگي تاکتیکونو په اړه د اسلامي دولت ډلې ایران یا هم روسیې ته معلومات ورکړي یا هم د دوی لپاره وجنګیږي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور ورکړی چې د روسیې لخوا د شاوخوا 400 افغان کمانډو پوځیانو پر ګمارنې غور روان دی. غربي چارواکي وایي چې روسیا د اوکراین په جګړه کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوی او اوکراینی ځواکونه توانېدلي ډیری هغه سیمې بیرته ونیسي چې مسکو د تیرو 8 میاشتو پر مهال لاندې کړې وې.
په پام کې ده چې د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هالند د زیمبابوې او بنګلادیش د هندوستان پر وړاندې مسابقه وکړي. دغه سیالۍ اوس یوې حساسې مرحلې ته داخلې شوې دي ځکه ځینې لوبډلې یوازې یوه او ځینې نورې دوه مسابقې په مخ کې لري. افغانستان ونه توانې چې نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړي ځکه دوه مسابقې وبایللې او دوه نورې د باران له کبله لغوه شوې. اسمت څاروان د دې موضوع نور تفصیل اوروي.
د نن روسیې لومړۍ مسابقه د هالند او زیمبابوې ترمنځ ده چې د کابل پر وخت سهار 8:30 بجې د آسترالیا په اډلید ښار کې پیلېږي. دوهمه مسابقه بیا د کابل پر وخت د غرمې پر 2:30 بجو د بنګلادیش او هند ترمنځ ده چې دا څلور واړه ټیمونه په دوهم ګروپ کې شامل دي. د دوهم ګروپ د جدول په سر کې جنوبی افریقا او بیا هندوستان راخلي چې جنوبی افریقا تر اوسه 15 او هندوستان 4 نمبر یا امتیازونه لري. افغانستان چې پرونې دوه ورڅخه سریلانکا په شپږو وکټونو وګټله د نیمه پایلوبي پړاو ته د لارموندنې چانس خورا کم شوی دی. افغانستان یو مسابقه انګلستان ته بایللې، یو مسابقه له آرلند او بل له نیوزیلند سره د باران لکه بل لغوه شوه. خو له هرې لغوه شوې لوبیې یوه یوه نمره ترلاسه کړې ده چې دوی نمرې لري. افغانستان په لومړي ګروپ کې د نړۍ له پیاوړو ټیمونو سره برابر شوی. د دغه ګروپ په سر کې نن سبا نیوزیلند او